پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې، په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د څو ورځو په تیریدو په پنجشیر کې د طالبانو او ځایي مقاومت لانجه لا هم نه ده هواره شوې.
مجاهدین د پنجشیر دروازو ته رسېدلي دي، هلته ځای پر ځای دي او د سولیزې لارې څخه هم هڅې روانې دي.
سیمه کې وضعیت څه ډول دی؟ تازه حال یې درکوو. روسیه وایي پر افغانستان له یرغله یې درس اخیستی او بیا د افغانانو کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال ځواکونه هلته یوې شخړې ته داخل کړو.
یو شمېر هیوادونه اندېښنه لري چې ممکن خپل همکاران تر ټاکل شوي ضرب الاجل له افغانستانه ونه شي ایستلی او کابل کې معلوماتو ته د لازم نه لاسرسي اندېښنې.
اطلاعاتو ته لاسرسی مې یو څه سخت دی. اډرس د مطبوعاتو د طالبانو تر اوسه پورې یو دی.
د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته وار ورکړو، خبرونه اورو عصمت ساروان چمتو کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د روان اګست تر پایه به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. د ناټو سرمنشي له افغانستانه د افغانانو او بهرنیانو د ایستلو لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر مهم وباله او جرمني له افغانستان سره خپل بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیاتې کړې. خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای همغه سی چې ویلی وو د روان اگست تر پایه به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. شاغلی بایدن پر ټاکلي وخت د امریکایي ځواکونو پر استلو د ټینګار تر څنګ دا هم وویل دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستانه د خلکو د استلو لپاره د امریکا د هڅو خنډ نشي. د چې د سه شنبه په ورځ د اوسترو صنعت هیوادونو یا جی ول سرمشي زیورسته خبري کولې وویل امریکا او ډیر نشتی متحدان به د افغانستان او طالبانو په اړه د راتلونکو اقداماتو په تړاو یو بل ته اوږه ورکړي. د وویل له لسو ورځو را په دیخوا له افغانستانه تر اویا زره ډیر کسان استل شوي دي. بایدن وویل هر څومره چې امریکایان ډیر په افغانستان کې پاتې شي په هماغه اندازه د داعش په نوم د تروریستي ډلې د حملو خطر ډیریږي. د ځینو راپورونو له مخې د برېټانیا او فرانسې مشرانو غوښتنه لرله چې د اګست له 1 وروسته دی هم له افغانستان د خلکو د ایستلو عملیاتو ته دوام ورکړل شي. د ناتو سرمشي له افغانستان د افغانانو او بهرنیانو د ایستلو لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر مهم وباله. یان ستولتنبرګ پرون د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشي ته وویل په هوایي ډګر کې د ناتو سلګونه کارکونکي او قراردادیان د ترافیک د کنټرول، د سونګ موادو د برابرولو او ارتباطاتو په شان مهم خدمات وړاندې کوي. د ناتو سرمنشي هم داراس وویل مهمه ده هغه بریاوی چې افغانانو په تیرو شلو کلونو کې د ټول نړیوال ټولنې په مرسته ترلاسه کړي خوندې پاتې شي. ستولتنبرګ ټینګار وکاوه چې افغانستان باید د تروریستانو پر پناه ځای بدل نشي او له افغانستان د ناتو پر هیڅ غړي تروریستي برید ونه شي. سرمنشي دا هم وویل چې ناتو به د نړیوال تروریزم پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي او دا به یقیني کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو پر ځای بدل نشي. جرمني له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیات کړي. د ډي پی ای خبري آژانس تر راپور لمخي دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګيلا مرکل پرون سه شنبه د وسترو صنعتي هیوادونو له آنلاین سرمشيزي وروسته وکړ. پر دې مرستې سربیره جرمني څو ورځې وړاندې ویلي وو چې 100 میلیون یورو به ځای شوی افغانانو ته ځانګړي کوي. د جرمني دفاع وزیر وړاندیز کړی چې له طالبانو سره دی داسې یو موافقه وشي چې د اگست له 1 وروسته هم د هغو افغانانو د ایستلو بهیر دوام وکړي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. جرمني تر تیر شپې پورې په خپلو پوځي الوتکو کې د کابل هوایي ډګر تر 4000 ډیر کسان ایستلي دي. د پنتاګون ویندوی جان کربی وایي دوه افغان ماشومان په جرمني کې د امریکا د پوځي الوتکې تر کښېناستو وروسته وسېژېدل. د جان کربی په وینا له دوه افغان میرمنو سره د جرمني په جنوب لویدیځ کې د هوایي اډې په پوځي روغتون کې طبي مرسته وشوه. تر دې مخکې د یکشنبې په ورځ یوې افغان میرمنې چې د امریکا په پوځي الوتکه کې د کابل له هوایي ډګره ایستل شوې وه جرمني ته له رسېدو سره سم ماشوم وسېژاوه. او د ټوکیو د 2000 په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نه و. د تکواندو لوبغاړی زکیه خدایدادی او ځغاستونکی حسین رسولی یوازینی دوه افغان لوبغاړي و چې په جاپان کې د افغانستان استازیتوب وکړ. درویش کلنه خدایدادی به لومړنی ښځینه افغان لوبغاړی وی چې له 2004 را پدې خو په پارالمپیک کې ګډون کوي.
غرمنۍ خبری خبرونه ته غواګی راځو. د خبرونه د سر راپور ته پر پنچیر د طالبانو د واکمنې دوله لپاره د دویم مقامت ډلې سره د طالبانو خبرو لا هم پایله نه ده ورکړې. دواړه لوري د ستونزې د سوله ییز حل په لټه کې دي، خو جګړه هم یو احتمال بولي. طالبان وایي خبرې روانې دي او هڅه کوي چې د سیمې مشرانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. تر خوا یې د دویم مقامت ډله هم خبرو ته ځان ژمن بولي، خو وایي که جګړه پیښه شي دوی هم ورته سخت چمتووالی لري. دا چې وروستی وضعیت څه دی له کابل مو همکار را سره سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ څه وایي د طالبانو سرچینې او د غراز د ځایي مقاومت سرچینې د پنچیر د وضعیت په اړه؟
که څه هم د طالبانو ځواکونه د پنچیر په دروازو کې دي، خو لا پر دې ولایت باندې واکمن شوي نه دي. طالبان وایي لومړیتوب یې دا ټاکلې ده چې د دې ولایت له قومي مشرانو او مخورو سره د خبرو له لارې ستونزه حل کړي، او په همدې موخه باندې خبرې هم روانې کړې دي. کوچنی اولو یو کچه د دې خبرو لپاره ګټام ونه تیریږي، خو هغه څه چې اړین او باید پایلې ورکړي وا داسې څنګه بریخي. تا خو لدې ټول سره سره بیا هم طالبان هیله خي چې و به توانېږي بالکل جګړې پنشیر د خپل حاکمیت لاندې راولي. د طالبانو د متوازی دفتر غړي بلال کریمی نن د سشنبې پورې په همدې موخه ویل ازادي لري چې په همدې موخه مقابل لوري سره مذاکرات روان دي. د موبایل
خبرې روانې دي. اسلامي امارت هڅه کوي چې د سولیزې لارې څخه ستونزه حل کړي. اسلامي امارت مجاهدین د پچیر په دروازو کې ځای پر ځای شوي دي. د تخار له استقامت، د بدخشان، اندراب، نورستان او لغمان له استقامتونو څخه مجاهدین د پنچیر دروازو ته رسېدلي دي او هلته ځای پر ځای دي، او د سولیزې لارې څخه هم هڅې روانې دي.
د دویم مقاومت جبهه چې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت خودلې، خو ښکاره د مخالفت دلایل نه دی روښانه کړي. اما هغه څه چې کېدای شي تر احتمال او سیاغت طالبانو لخوا د واک د انحصار ویره ده. که څه هم طالبانو په ځلونو ویلي چې نوی حکومت به ټول ګډونه وي او د یو داسې ساختار یا جوړښت د جوړېدو په برخه کې هڅې روانې کړي دي چې ټول افغانانو ته به د منلو واوسي، خو لا هم بریالي شوي نه دي چې په دې برخه کې د دویم دویم مقامات جبهې چې مشري د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود کوي د هغوی قناعت حاصل کړي. د دواړو خواو د نویو مذاکراتو د دوام په اړه د دویم مقاومت جبهې سره په خبرو ونه تواریدو، خو ژمنه یې وکړه چې ژر به یعنې د ورځې په اوږدو کې په دې اړه باندې خپل دریځ روښانه کړي. اما دوه ورځې وړاندې چې کومه خبره ازادي راډیو ته کړې وه، هغه دا وه چې د خبرو احتمال او بریا د دوی غوښتنه ده او دا خبرې روانې هم دي. اما که چیرې طالبان پر دوی په زور حاکمیت وغواړي او غواړي چې بنشیر په زور تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي، نو جګړې ته دوی چمتو دي. دوی آن په دې برخه کې د خپلو ځواکونو شمیر هم په ډاګه کړی چې دومره وسله والې له طالبانو سره د مقاومت لپاره البته مخته کړي دي. تر خوا یې بیا په ټولنیزو رسنیو کې ځینې سیاسي فعالانو یو بله موضوع هم مطرح کړې ده، او هغه دا ده چې طالبانو د هغې 12 کسیز شورا په برخه کې چې شاید د حکومتي ساختار ځای ونیسي او بیا دوی د حکومتي چارې په دې ډول باندې مخ ویسي چې پرون موږ ورته اشاره درلوده، یو شمېر مهم مشران په کې ځای دي. احمد مسعود ته یې بلنه ورکړي چې دغه شورا غړي شي، خو دوی وایي چې احمد مسعود دغه د طالبانو دغه غوښتنه رد کړې ده، بلکې په دې ډول ساختار سره یې مخالفت ښودلی ده. ولا معلومه نه ده چې آیا دا ډول غوښتنه وړاندې شوې ده که نه.
کور مودان ډیره مننه. په کابل کې زموږ خبريال و چې د پنچیر روستای حال راکوه. دا چې په سیمه کې عملا سره واندی، آیا د طالبانو کوم سیاسي پلاوی هم پنچیر ته تللی؟ او لانجمن مسائل سی دی لخپل بل خبریال سره خبری پری کو چې د کابل د شمال پیخي ساری د خبریال هم سټډیو ته وصل شوی. مهرباني وکي عملا په پنشیر کې سره واندی دا چې نظامیان د طالبانو په دروازو کې ځای پر ځای دي او دنن هم د مقاومت سرکونه شته، خو داسې راپورونه دي چې د طالبانو کوم پلاوی هم پنشیر ته تللی. اوریدونکو ته دا وایي چې دا پلاوی تللی او کنه، او اصلي لانجمن مسائل څه دي؟
په پنشیر کې یوازینې خبره چې ډیره داغ دی همدا چې دی چې د هغه کسان کې په مینز د پنشیر کې دی او د پنشیر نه بهر دی ټولو هغوی د دې خبره نه ډیره داغ دی. په هغوی دا دی چې طالبانو آمادګي لري او ځینې شایعات هم ډېر داغ شوی دی، ګرم شوی دی چې پنشیر کې طالبانو حمله کوي، نښته کوي. او هغه کسان په پنشیر چې د هغه مقاومتي ځواکونو رهبران سره په تماس کې به ازادي راډیو ته ویلي وه، اوس هم ټینګار کوي هغوی آمادګي لري درلوده او هغوی هیچ کوم تروسه د نکته د طالبانو نکته او حمله شاید نه دی، او د طالبانو ځواکونو په مسیمه کې د پنشیر اطرافونه قطعا لیدل کېږي نه. نو په د هیاتو د لپاره تر اوسه هغوی د پنشیر او مقامات را د مقاومت سیمه ایزو رهبران تر اوسه څه نه دی ویلی او په دې اکله هم تر اوسه څرګنده شوی نه ده.
بله، څه ویل کیږي اصلا لانجه په څه شی ده؟ دغه د پنشیر د مقاومت کسان چې په راس کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود دی، دوی په ټوله کې د طالبانو واکمنی نه مني او کنه واکمنی مني، ځینې خپل شرایط بلري، غواړي چې شرایط پر طالبانو ومني.
د احمد مسعود او هغه کسان چې هغوی سره دا ټول شوی دی، هغوی دوه لارې پکې تر اوسه روښانه شوی دی چې د هغوی ختمه شدی. یو موقف د موزیګری دا دی چې هغوی تر اوسه د دفاع لپاره او د پنځه ټولو استقامت لپاره کار کوي، او بل خبره دا دی هغوی وایي د هغوی دا دی چې هغه کسان چې ټول په پنځه کې راټول شوی دی، هغوی د پخانی نظام یو بخش هغه دی، او د هغوی وختنه دا چې د ساختار د نظام باید پکې بحث شي. د هغوی د طالبان چې ځینې دا رقم کابل کې حاکم شوی دی، دا هغوی نه مني او هغوی وایي چې د افغانستان ساختار نظام باید را تغییر کړي، خو مګر د هغوی جزئیات د هغوی د دوی لپاره د لخوا هغه شوی نه ده. جزئیات تر اوسه مونږ لاسرسی نه لرو او د هغوی هم جزئیات فاش کړی نه ده. او هغه د دې رقم چې طالبانو ته په واکمنی هغه خپل ځان حاکم کړی دا هغه ته مخالفت لري، او وایي چې د ټولو افغانستان د رقم نظام د مرلو وړ نه دی.
بله، یو بل موضوع چې دلته راپورته کیږي په دې ټولنیزو رسنیو کې، طالبان هم وایي چې له څو ولایتونو له خوا د پنشیر دروازو ته خپل ځواکونه نږدې کړي دي. څه چې ښکارا دي هغه د عام خلکو اندېښنې دي. مثلا په کاپیسا کې وایي خلک اندېښمن دي، په پروان کې، دغه راس په تخار او شاوخوا نورو ولایتونو کې دوی ویره لري چې دغلته جګړه کرامنځته سي، خدای مکړه نو دوی به هم پکې زیانمن کیږي. د خلکو اندېښنې څه دي؟ تاسو له عام ولس سره هم په تماس کې خپل د پنشیر د عامو وګړو اندېښنې څه دي؟
دقیقا نم دا خبره ده جناب لودین صاحب چې جنگ جګړه د خپل نگرانی او اندېښنه ته ټولو ته را مرسته کړې ده. خو په دې خاطر چې ځینې کسان چې په پنشیر کې مونږ رپورټ درلوده، ځینې کسان په پنشیر کې او د بیرون پنشیر کې او هغه مقاومتي رهبران، هغوی وایي چې پنشیر مخکې هم د تجربه لري، نو د اندېښنه نه په بهر هغوی آمادګي لري او په جګړه کې بیا جنگ هم داسې ده. خو مګر اندېښنه د دې اخنې د اندېښنه په ځای دی، مګر د طالبانو ځواکونو په د اطراف د پنشیر تر اوسه د ښکاره شوی نه ده.
بله، کور مودان، ډیره مننه. د افغانستان په شمالي ولایتونو او په تیره د کابل په شمال کې زموږ خبریال و چې هلته په پنشیر کې د وروستي حالت حال راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو له ازادي رادیو سره پاتشي په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې د روسیې ولسمشر ویلي دوی پر افغانستان د یرغل پر مهال درس اخیستی او بیا نه غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي، خو دوی ویلي چې له افغانستان سره به د یو متحد او حامی په توګه دریږي. مخکې دې چې د راپورونو توار ورکړو، د ورځې اقتصادي خبرونه چمتو دي.
طالب چارواکو له افغانستانه د ځمکې او حواله لارې د ډالرو او لرغونو اثارو هر ډول لیکت او بهر ته ایستل جدن منع اعلان کړل. نو طالبانو ویل ذبیح الله مجاهد په یوې اعلامیې کې ویلي، کله هر چا سره یا توکي ونیول سول سمدستي به ضبطیږي او له لیږدونکو کسانو سره به قانوني چلند وسي. که څه هم له افغانستانه بهر ته د اثارو د لیکت او قاچاق په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړل سوی، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو اشاره له افغانستان نه وتونکو کسانو ته ده. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الله ازادي راډیو ته وویل، دا چې دمګړی د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې حالات بیړني دي، منظم تلاشي نشته. طالبان ګومان کوي چې ځینې کسان له افغانستانه بهر ته پیسې لیږدوي. په تېرو لسو ورځو کې چې طالبانو کابل نیولی، د امریکایي چارواکو په وینا تر اوسه له 15 زیاتو افغانانو چې له بهرنیانو سره یې کار کاوه د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر ایستل سبی، او دا لړۍ اوس هم په چټکۍ سره روانه ده. په کابل کې موټر پلورن کې وایي، په تیرو لسو ورځو کې د موټرو بیې په بېساري ډول رالوېدلې دي. دوی وایي چې د لزرو موټر اوس $1000 ته رالوېدلې او له 5000 ښکته موټر بیا نیم په نیمه رالوېدلې. د کابل په کمپنۍ سیمه کې موټر پلورن کې حاجي ګلرحمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د موټرو د بیو د رالوېدلو لامل داسې بیان کړل. لومړی پخوانی حکومت چپ لاس ګیر موټرو ته موقت پلیټونه ورکړل، اوس په بازار کې دا ډول موټر زیات پیدا کیږي. دویم دا چې ځینې کسان بهر ته ځي خپل موټر په ارزانه بیه پلوري. د نوموړي په وینا، دا چې د موټرو بیه راکمې شوې خو بیا هم په ورځني ډول په هر بارګین کې یو یا دوه موټر پلورل کیږي. په داسې حال کې چې پخوا به په ورځ کې له 100 to 150 موټر پلورل کېدل.
روسیا چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې څو ځلې د طالبانو د غونډو قربانه و، وایي په 80مه لسیزه کې پر افغانستان له یرغل څخه یې ډیر څه زده کړي دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې روسیا به بیا هیڅکله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د ښاغلي پوتین د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند چارواکو غونډې ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال ځواکونه هلته یوې شخړې ته چې ټول له یو بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه څه دي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. پخوانی شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربې لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربې زده کړې دي. ماسکو په 1990 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یو لسیزه یې دوام وکړ، شاوخوا 2 میلیون افغانان پکې ووژل شول، 1 میلیون افغانان کډوال شول او شاوخوا 4000 شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګنده کړه چې دا ویرشته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسیې د دولت په ټولو برخو کې د ډیر یووالي او همغږۍ خوشتون کوي. د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د هنګری د سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ آسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي، ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لاوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ آسیا کې د افغان کډوالو ته د یوې مودې په مخه ځای ورکړل شي شاید د سیمې د ثبات د کمزورۍ سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1500 افغانان د طالبانو له روسیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړي او اوس پولیس ته نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیرونه خبرداري ورکړې وو چې منځنۍ آسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 څلور نوي 9000 ولزراتیا او 15000 نوي مندل شي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. مخکې دې چې نور راپورونه ته مخه کړو، راځي دې ته غوښ چې نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه نن څه تبصرې او مقالې خبرې کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې په افغانستان کې د روان ترنګلي وضعیت پر مهال د پخواني ولسمشر حامد کرزي رول ته کتلي چې له هېواده نه دی وتلی. لیکوال هغه ویډیوي پیغام ته اشاره کړې چې تیر اونۍ کرزي خپور کړ. په دې پیغام کې ښاغلی کرزي په داسې حال کې چې له خپلو کوچنیو لوڼو سره ولاړ دی وایي چې په افغانستان کې پاتې کیږي چې د قدرت ته سوله ییز انتقال هماهنګي وکړي. خود نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلی پر دې سربېره چې ښاغلی کرزي هڅې کړي چې په دې حساس وخت کې د یو منځګړي رول ولوبوي، دی د دې کار توان نه لري. د دوشنبه په ورځ دوو افغان چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي وروسته له هغه چې د طالبانو ځواکونو د حامد کرزي ساتونکي خالص لا کړل، د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کور ته پناه یووړه. یو بل چارواکی چې له افغانستان د باندې ژوند کوي نیویارک ټایمز ته ویلي چې د کرزي میرمن او اولادونه هم د عبدالله په کور کې دي. حامد کرزي د ولسمشر په توګه د دوهم دورې تر بشپړېدو وروسته ارګ ته نږدې په یو ډېر خوندي ودانۍ کې ژوند کاوه. اوس مهال د مالیه پخوانی وزیر حضرت عمر زاخلوال چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو د مشرانو په حضور کې له کرزي او عبدالله سره ولیدل، نیویارک ټایمز ته ویلي چې تر اوسه رسمي مذاکرات نه دي پیل شوي او دا لیدنې تر ډیره پر اعتماد جوړولو او یو بل سره پر آشنایي متمرکز وي. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په یوه مقاله کې له افغانستانه د 70 ورزشکارانو او د هغوی د کورنیو د وتلو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په دوی کې د ځوانانو او لویانو د ملي ټیمونو غړي او نجونو د فوټبال ټیم غړي او ښځو د فوټبال مسؤلان شامل دي. ګارډین لیکلي که څه هم دا نجونې له کابل هوایي ډګر وتلي دي او د استرالیا پر لور یې پرواز کړی، خو مخکې یې لاره ډیره اوږده ده، ځکه تر هغو چې د ورزشکارو نجونو خوندیتوب نوی تضمین سوی هغوی په خطر کې دي.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان په اړه په خپل بیړنۍ غونډه کې پر دې سلا نشول چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر قانی کړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه وزنډوي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جی واکسر مشان شک لري چې د اګست تر 1 به په لسګونو سره امریکایان او اروپایان د نورو هیوادو یو شمېر اتبا او هغه افغانان له افغانستان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جی وتر آنلاین بیړنۍ غونډې وروسته د سیشن بی پورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی ټوپ له افغانستان د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په تیرو 2 لسیزو کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستانه ایستل کیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د امریکا متحده ایالاتونه دلته مشي په غاړه لري او له متحده ایالاتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولای چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اګست له 1 وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پرېږدي. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اګست له 1 وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. د نیټې تلا نږدې اونۍ پاتې ده، خو د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کوم لار د خلک سي هغه لار تړل شوی ده، افغانان نه پرېښودل کېږي چې هغه لار نه لاړ سي. بهرني اتباع کولی سي لاړ سي میدان ته، او داخلي اتباع نه سي کولی سي لاړ سي. اسلامي مرد هڅه کوي سي هغه بیروبار کم کی او غټول خلکو ته میدان کې جمع دي او ټول ته ځل بیا هم د تاسې د لارې نه اطمینان ورکو سره خپل کورونه ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوند کې هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او داد ورکو.
طالبانو ویلي دي چې دوی بشري حقوقو ته درناوی کوي، خو د جیوهی وادو مشانو په خپل پرونی غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمن او عملونو ته ګوري، د دوی ویناوو ته نه ګوري. نړیوال ټولنې طالبانو ته خبرداري ورکړې ده چې د خپل تیر واکمنۍ په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1989 تر 2000 لومړي کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکور شو.
د چاپی رسنیو ځینې مسولین او د رسنیو مخاطبین د دغه خبرونو د بندیدو او د غږیزو او تصویری رسنیو د پروګرامونو په بدلون اندېښنه څرګندوي. دوی له مسولینو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل ته د طالبانو لننوتلو نه ورځې وروسته لا هم چاپی رسنۍ فعالیت نه لري او غږیزو او تصویری رسنیو خپلو پروګرامونو کې بدلون راوستی. د چاپی رسنیو ځینې مسولین چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور سي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی خپرونې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی که څه هم د ستونزو جزئیات نه شریکوي، خو وایي اوس آنلاین خپرونې لري. خو د تصویری رسنیو په برخه کې د شمشاد تلویزیون د خبری برخې مسول مدیر عبد احساس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خبرونو په برخه کې ځانګړی محدودیت نشته.
اطلاعاتو ته لاسرسی مې یو څه سخت دی. ادرس د مطبوعاتو د طالبانو تر اوسه پورې یو دی او د مطبوعاتو حجم هم زیات دی، خبری اعلان هم زیات دی، رسنۍ هم ګڼې دي. د دې د وجې نه اطلاعاتو ته لاسرسی لږ سخت دی چې په ټولو مسایلو باندې نظر واخیستل شي.
طالبان د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته ننوتل، د چاپي رسنیو خپرونې بندې شوې او غږیزو او تصویري رسنیو په نشراتو کې لکه په موسیقي او سیریالونو په برخه کې بدلون راوستی، خو نورو برخو کې عادي کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر کابل ښاریان بیا د رسنیو په فعالیت کې بدلون او د چاپي رسنیو بندېدو ته اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي ډاکټر نقیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده د طالبانو چارواکو نه، بیا خصوصا د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه، چې دوی د چاپي نشریاتو ته اجازه ورکړي تر څو ټول عام خلک معلومات ته لاسرسی پیدا کړي.
خو طالبان دغو رسنیو ته څه ځواب لري؟ د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د چاپي رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روانې دي.
د دې ستونزې هواري لپاره هلې ځلې روانې دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به چاپي رسنۍ په خپلو کارونو یو ځل بیا پایلو کړي او په دې اړه کار روان دی.
له دې وړاندې ښاغلي مجاهد په کابل کې په لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي وو چې ټولې خصوصي رسنۍ د بیان ازادي لري، خو په خبره یې د ازادۍ باید اسلام او د خلکو د عقیدو خلاف نه وي.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، نوم می ابراهیم ده، د بغلان نهرین ولسوالۍ څخه په اړیکه کې ما په نهرین ولسوالۍ کې تقریبا دا دوهمه اونۍ شو چې د امتحان یا اریبا شبکه قطع انکار نه کوي. نو دا نوموړې شبکه چې پایې تقریبا دو هفته مخکې د تایرو لخوا وایي بمبار شوی وه، نو اوس دغه شکل د کار نه کوي. مشتریان یا هلته پیرودونکي چې ټول ایم ټي این سیم کارتونه کارول، ټول د خورار مشکل سره مخامخ دي.
بلې، السلام علیکم، محمد ولی ام د لشکرګاه ښار سره په تماس کې. موږ پیغام دا دی اشرف غني ته چې موږ بیا دې غواړو نوی هیلو سره غواړو. یوازې د کچې د پښتون چې په سره سره د هغه مشهر څه ده، موږ قدر لرو، موږ ته قدر لري. زه د ازادۍ رادیو ته دا پیغام ورکوم، دا چې د امریکای ولسمشر جو بایدن د هغه افغانانو د ایستلو ژمنه کړې ده چې له دوی سره یې کار کړی او اسناد یې ورکړي دي، خو ولې په میدان کې د انګریزانو لخوا ورته دا اجازه نه ورکول کیږي میدان ته داخل شي او امریکای هیواد ته پناه یوسي. وجه یې دا ده چې دوی پاسپورت نه لري. دا چې زیات وګړي پاسپورت نه لري او د طالبانو د ګواښ لاندې دي او ژوند یې له خطر سره مخ دي، نو هیله لرم چې دغو افغانانو د ایستلو حل لاره ولټوي.
السلام علیکم، زه د پکتیکا ولایت د لوګ دی ولسوالۍ نه تجولي زدران خبره کوم. موږ د ختنې سره جګینه د افغانستان دوی چې د پنځشیر جنگ دی نوکو دغه څه خبره دی وکړو او امن درولي او د جنگ هیڅ پیدا نشته.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو که تاسو هم د ازادي رادیو پر خبرونو نظر لرئ او یا مو هم په سیمه کې کومه پیښوي چې غواړئ له نور اوریدونکو سره شریک کړئ، نو زموږ پیغام ثبتون کې ماشین ته خپل غږ ثبت کړئ. په دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان اونیزه خبرونه لرو، خو اوس 12:30 بجې شوې. راځئ چې لنډ خبرونه له عصمت څاروان نه واورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای همغه سي چې ویلی وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. ښاغلی بایدن پر ټاکلي وخت د امریکایي ځواکونو پر ایستلو د ټینګار ترڅنګ دا هم وویل دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستان د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د هڅو خنډ نشي. د ناتو سرمشي له افغانستان د افغانانو او بهرنیانو د ایستلو لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر مهم وباله. یانس ستولتنبرګ پرون د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشي ته وویل په هوایي ډګر کې د ناتو سلګونه کارکونکي او قراردادیان د ترافیک د کنټرول، د سونګ موادو د برابرولو او ارتباطاتو په شان مهم خدمات وړاندې کوي. جرمني له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیاتې کړې. د ډی پی ای خبري آژانس تر راپور لمخي دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګيلا ميركل پرون سه شنبه د وسترو صنعتي هیوادونو له آنلاین سرمشريزي وروسته وکړ. د پټاګون وایندوی جان کربی وای د افغان ماشومان په جرمني کې د امریکا د پوزي الوتکې تر کښې ناستو وروسته وسېجدل. او د ټوکیو د 2020 په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نه و.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ذبیح الله مجاهد وای د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شي.
موږ خپل هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مرکز نه وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد میرمنې تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
ډېری ښځې تداوي کېږي، بیا نشه نه کوي، خو میړونه یې نشه نه پرېږدي او ښځې د طلاق غوښتنه ځینې کوي.
دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي نشه یي مواد پر معتاد څه ناوړه اغېزې کوي، په دې اړه مې د نشه یي موادو د درملنې له یو متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې.
د ټیټ کیفیت لرونکي مواد، مزره مواد زیاتی، هغه په وجود باندې ډېر منفي اغېزې لري.
د ژوندون په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله پلار له کوره وشړلم.
تقریبا وکاله تیمور شاهی کې مکارو کو ورو په ما کور کې نه دا ور کړی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د احمد خان په نوم د وی امنیتی پوسټي قماندان د نشې موادو کاچاکړونکو ته لوی سر خوګایي، خو اميري پوسټای وبل ځای ته وړي.
وندان سه مو غوړې پوسټل تراوله ته خو نه نږدې کلهشته او نه لاره موږ دې ته څه ساتو.
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. طالبان ډاډ ورکوي چې د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید صفر شي. د طالبانو مقامات وایي دوی هڅه کوي چې بزګرو ته د بدیل کښت وړاندې کولو له لارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مخه ونیسي. له بلې خوا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د بهرنیو چارو وزیران وایي دوی به په دې شرط له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي چې د افغانستان راتلونکی حکومت له نشه یي موادو سره جدي مبارزه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
لشتر لږه له 2009 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې د افغانستان ډېر کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. خو اوس چې طالبانو د افغانستان ډېرې سیمې نیولې، افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې له نشه موادو سره د مبارزې بریالیتوب د نړیوالې ټولنې په مرستو پورې تړلی دی. که نړیواله ټولنه بزګرو ته بدیل کښت وړاندې کړي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي.
موږ خپلو هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکوو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مرکز نه وي. خو له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. باید نړیواله ټولنه زموږ سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي چې بزګران نور تریاک ونه کړي. که موږ وکولی شو چې بدیل کښت وړاندې کړو او مؤثر ګامونه واخلو، انشاءالله چې په نږدې کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو قاچاق صفر کیږي.
د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت په داسې حال کې بحث وکړ چې د طالبانو لخوا یو په بل پسې ولایتونه پایتخت ونیول سو. د دې غونډې په اعلامیه کې راغلي چې د دوی د مرستو دوام په افغانستان کې د نوي حکومت لخوا له نشه یي موادو سره په مبارزه پورې تړلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یو کال مخکې د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بندې کړې، او دوې اونۍ مخکې هم برېټانیا د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې په برخه کې له تخنیکي همکاریو څخه لاس اخیستی دی. د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګل احمد اعظمي وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام په دې پورې تړلی چې د افغانستان راتلونکی حکومت یوه جامع او مشخصه ستراتیژي جوړه کړي.
څرنګه چې اوس واکمنی دی و تحریک په لاس کې ده، د دې امکان ډیر دی چې له نشه یي موادو سره جدي مبارزه وشي. د مبارزې تر ټولو لومړی او غوره لاره جدیت دی. باید یوه جامع او مشخصه کړنلاره، پلان او ستراتیژي جوړه شي. له بزګرو سره مرستې هم د کوکنارو د کښت مخه نیولی شي. که دا کارونه په عملي ډول ترسره شي، نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره مرستې وکړي او د دواړو خواوو ترمنځ به اعتماد هم پیدا شي.
د امریکا متحده ایالاتونه له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې نږدې 9 میلیارد ډالر لګولي. خو د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار وروستي راپورونه ښیي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې 50 تریاک یوازې په افغانستان کې تولیدیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ذبیح الله مجاهد وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سي.
آیا پوهیدل است چې په متادین و ملندی وحل او هغوی تا پسپک استرگه کتل پر هغوی صدو نوڑا غیزه کبی؟ پا دی عربده داکتر واحد الله کوشان خبری وورو.
ایتیاد خپل د کریمه یو استیګما یو لکه د ننګ ورغوري. مثلا موتاد پودری خلک ورته وایي. مثلا یو نفر موتادی تداوي شوی هم وي، د چوک سر ته لاړ شي موترکاري ته وایي ته موتاد نور ته 200 ورکوو، تا ته 100 روپۍ ورکوو. یا مثلا ډېر فامیلیو کې چې میراث تقسیمېږي وایي ورکې که چې دا بیا پوډر 19 کې د حق حفظ شي، تر څو چې د ښه مطمئن نه شو باید د حق ورته ورنه کړي. د خپله دته یو ناامیدي پیدا کېږي، کېدای شي چې لاړ شي مخدره موادو پسې. ګوره د استیګما په مجموع کې د مملکت په سطحه باندې ده ډېر قوي کار پکار ده. دته هم د رسانو له تاریخ نه، هم د مکاتبو له تاریخ نه، هم د ملا صاحبانو له تاریخ نه، د مسجدونو د منبر له تاریخ نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوي لري.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتاد خجی تر درملنې وروسته له خپلو معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي او ځینې جلا کیږي. د احتیاط درملنې ډاکټران وایي چې ډیری خجی د خپلو میړونو لخوا په نشو باندې اخته کیږي، ځکه نو تر درملنې وروسته هم نه غواړي چې بیرته له خپلو معتادو میړونو سره یو ځای شي. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا میرمن چې خپل مستعار نوم ګلالی خري
ازادي راډیو ته ویل چې له دوو کالو راهیسې د نشي پریښودلو هڅه کوي، خو میړې د درملنې مخه نیسي. دا وایي چې څو ځله یې نشه پریښودله، خو میړې بیرته په نشو اخته کړه. اوس چې ګلالۍ نشه پریښي او روغه شوې ده، وایي چې دا ځل یې هوډ کړی چې له میړه څخه جلا شي او د خپلو اولادونو روزنه او پالنه وکړي. ما خپل پریکړه وکړه چې نشه پریږدم. لومړی مې میړه نشه پیل کړه، وروسته یې ماته لږ لږ نشه یي مواد راکړل او زه یې هم ورسره معتاد کړم. دا چې دوه اولادونه لرم، خپل مې د نشي پریښودلو پریکړه وکړه. میړه مې نه غواړي چې نشه پریږدي. دوه ځله مې بستري کړ، خو کله چې له روغتون څخه رخصت شي بیرته نشې ته مخه کړي. تر څو چې سم جوړ نشي، ګډ ژوند نشم ورسره کولی.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادو میرمنو سره د مرکو پر بنسټ څرګنده شوې چې ډېرې معتادې ښځې خپلو میرونو له دې ډاره په نشو وخته کړي چې ورڅخه جلا نه شي او له دوی سره پاته شي. ډاکټران وایي چې نارینه معتادین ځکه خپلې ښځې په نشو وخته کوي چې په راتلونکي کې د دوی د نشو مخه ونه نیسي او دوی په خوندي ډول نشه وکړي. په دې اړه ډاکټره ماروخ صافی وایي چې د معتادو ښځو تر درملنې وروسته د هغوی معتاد میړونه هڅه کوي چې بیرته ورسره یو ځای شي او د دې ترڅنګ غواړي چې هغوی په زور په نشو اخته کړي. همدا وجه ده چې ډېرې معتادې میرمنې تر درملنې وروسته له خپلو میړونو څخه طلاق غواړي.
ډېرې ښځې تداوي کیږي، بیا نشه نه کوي، خو میړونه یې نشه نه پرېږدي او ښځې د طلاق غوښتنه ځنې کوي. کله چې موږ له دې ښځو څخه پوښتنه وکړو، وایي چې ما اوس نشه پرې ایښې او روغه شوې یم، بیرته پر هغه لاره نه ځم، نه غواړم چې بیا بدمرغه شم. میړه مې نشه نه پرېږدي، که کور ته ورشم بیرته مې په زوره په نشه اخته کوي.
د ډاکټرانو په وینا په ځینو حالاتو کې معتاد میړونه خپلو معتادو میرمنو ته طلاق ورکوي، خو تر درملنې وروسته بیرته ورسره یو ځای کیږي. فاطمه یوه له همدې معتادو میرمنو څخه ده چې میړې طلاقه کړي، خو میړې نه یوازې دا چې نه غواړي بیرته ورسره یو ځای شي، بلکې غواړي چې په نشو یې هم اخته کړي.
معتاد سو ما خاوند د کور او ته یار څه چې و ټوله خرڅ کړه، نه پادار نه مادار و هیڅ کس نه و. دا غدام زما وارسام نه و. د ما ته جواب راکې ولې و غته لاس غته درته لګاو مال ما ورته لزت معتاد غته نه قبلو ما کله ما غته و لګول ستا غته بیا قبلېږي سړی لاس غته راته و لګولې. زه عمل می پات سوچولاړم، بیا ما غم خاوند راته شیطان سو قبرستانو کې و دي ولا مسرای شمالي بازار کې کور دی درته له خز خیت دوا و.
دینی علمان وایي که کوم معتاد میړه خپلې ښځې ته پر یوه وخت درې ځله طلاق ورکړی وي، په دې صورت کې تر درملنې وروسته له هغې سره نشي یوځای کېدی. په دې اړه مولوي احسان الحق حنفي وایي
هغه خلک چې معتاد دي او یا میرمنې معتاد دي، دوی د میرمنو د اعتیاد په وجه باندې یا د مشکلاتو په وجه باندې هغوی ته طلاق ورکوي او بیا چې کله روغ شي صحت پیدا کی بیرته دوی ورسره په یو نوي شکل باندې ژوند اختیاروي. د اسلام د سپیشل دین نظر په دې باره کې همدا ده چې دغه خلکو طلاق زجرن واقع کیږي، ځکه د داسې یو نشانه ده چې په دوی باندې چا په زور کړی ده، بلکې د دې په خپل خوخه باندې دا کارونه کوي. نو لهذا کم خلک شي خپل مېرمنو ته طلاق ورکي او دا مېرمن د تداوی نه ورسته روغ شي، نو دغه خاون په هیڅ صورت حق نه لري په دې شرط چې درې طلاق یې ورکړي وي. نو درې وړه طلاق اور باندې واقع دي، حق نه لري چې د بیرته خپل مېرمن سره یو ځای شي.
نشي موادو د ګلالۍ او فاطمې په شان ډېرې مېرمنې خپل کورنۍ څخه جلا کړې دي. دغه ډول مېرمنې اوس دې ته چمتو نه دي چې خپل پخوانی معتادو میرونو سره ګډ ژوند وکړي. لدې ډلې څخه ځینو مېرمنو خپل میرونو څخه طلاق اخیستی او ځینو یې د اوسېدو ځای نه لري او له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، پر اپور کې مو اوریدل چې معتاد میرمنې تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی دی.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د معیشت بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاګبر یا تاسو کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي صفو سربیره په 0.15 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د نشې موادو د ډیروالي یو لامل د بیلابیلو نشې موادو د کیفیت ټیټوالی دی. دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي نشې مواد پر موتاد څنګه وړاغیږي کوي، د بی کیفیت نشې موادو د موتادینو درملنه څنګه کیږي، او څنګه کولای شو چې د ټیټ کیفیت نشې موادو مخه ونیسو، په دې اړه مې د نشې موادو د درملنې له یو متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتل چې څه ډول نشې مواد د ټیټ کیفیت لرونکي بلل کیږي.
نشې مواد بی کیفیت مواد هغه مواد دي چې مثلا ازغار ډېری متد کله چې استفاده کی زریم خرابوي، خیم ننې شکی مواد دوزم پکې زیاتیږي، دا د غوی په شبه باندې بی کیفیت مواد ده.
د ټیټ کیفیت نشې مواد د لوړ کیفیت په پرتله پر موتاد څه ناوړه اغیز لري؟
د ټیټ کیفیت لرونکي مواد د هغه په ترکیب کې نور کیمیا مواد شامل یا صحیح نه تصفیه کیږي، مضره مواد زیاتی، زهري مواد چې ډیر تاثیر کوي هغه صحیح نه تصفیه کیږي. د دې لپاره ناوړه اغیزې د ټیټ کیفیت یا بدون تصفیه مواد ډیر د نسبت لوړ کیفیت مواد ده.
د بې کیفیت نشې موادو معتادینو درملنه څنګه ده؟ اسانه ده که ګرانه ده؟
مجموع که مشکل ده، ترکیب کې څو مواد ده، نو دې لپاره د منفی اغیزې ډېرې، یعنی خپل دماغ ډېر متاثرې، مختلف رواني امراض منځته راوړي، دغه درملنه لږ ډېره مشکل ده. لوړ کیفیت مواد ده، نن سبا په بازار کې هیروین ده یا مثلا شیشه ده، همداسې کانابیس یا چرس ده، او نور استاکزی د تبلیت کده، په مجموع کې کېدای شي چې دغه ټیټ جوړ شي، ټیټ ارزانه یا لوړې قیمتې.
د ټیټ کیفیت نشې مواد معمولا ارزانه وي. آیا د نشو د ډیرېدلو یو علت به همدا د ټیټ کیفیت نشې مواد نه وي؟
هر څومره چې ارزه ډېر وي، ارزانه وي، تقاضا باندې رول لري. نو که چیرې مثلا مختلف مخدره مواد قیمت ټیټي، هغه څوک چې استفاده کوي هغه نه پوهیږي چې د کیفیت څنګه ده، ولې چې هغه لابراتوار کې نه ده تجزیه شوی، هغه خبر نه ده. مقصد هغه په دې تمه چې دا ښه مواد دي. متدین ته څه معلوم ده چې اکثریت پیسې نه لري، اکثریت اقتصاد خراب ده، نو هغه ارزان مواد پسې ګرځي. نو کله چې ارزان مواد لاسته راوړي او استفاده وکړي، هغه ناوړه غذی ډېر ده. کیدای شي چې مثلا جامعه کې سبب د پیشرفت دي احتیاط شي. فلم په افغانستان کې چې دغه کټګوري چې دغه مواد خله، دغه مواد خله، د مشخص سیستم نشته، لابراتوار نشته، تحلیل تجزیه شي، او په زمن کې غت مرکبه مواد ورته معلوم شي کوم مواد ده کده، بیا موږ سه تدوی چاري ورته تنظیم شي. مثلا یو په هیروین کې موږ ته چې مریضان راځي، څو رقم اراز ولایم لري، لس نفر دي، لس نفر د ترک علایم سره توپیر لري. نو دې معلومی چې دغه مختلف مواد دي، مختلف اراز ولایم لري، نو کې شي چې مواد کیفیت مختلفي د سیو مرجع او مرکز نشه چې د تحلیل کړه لایس کې چې کوم با کیفیت د کیفیت څنګه
ستاسو په نظر یې لا کې څه د ولې تر وسه پورې موږ په دینې توانی دي لسی دغه سیو لابراتوار ول روسي هغه مواد تجزیه کی او ټیټ کیفیت او د ښه کیفیت د لودونکو مواد معلوم کی؟
دغه لابراتوار تحلیل تجزیه بین سکتوري، مثلا د صحت عامه وزارت داخلي محترم وزارت دوی مثلا دنده ده چې د څه لابراتوار جوړ شي. دا ډیر ګران وي دغه لابراتوار جوړېدل، چې تر اوسه نه جوړ شوی، دا نوې پر لري چې نه پیګم چې دوی ولې تر اوسه نه دی جوړ.
څنګه کېدای شي چې د ټیټ کیفیت نشې مواد مخه ونیول شي؟
نور مملکتو نه باید لابراتوارونه هر مواد چې بازار ته راځي منظم شکل سره تحلیلیږي او تجزیه کیږي. چې متاسفانه په افغانستان کې موږ نه لرو د لابراتوارونه. امید چې پاینده کې موږ د لابراتوارو لرو چې هر مواد چې راځي د تحلیل او تجزیه شي، ترکیب معلوم شي، د ترکیب په مطابق هغه تدابیر پلان به ورته جوړ شي.
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د لغمان ولایت دیرس کلن ژوندون په 14 کلنۍ کې نشاله چرسو څخه پیل کړه او تر خیخي پوري ورسید. دی وایي چې تر نشي مخکې مې خیاطي کوله او ښه ګڼه ګوڼه مې درلوده، خو د نشو له عمله مې هر څه له لاسه ورکړل. دا چې ژوندون ولې معتاد سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
14 کلنو ما چرس مې شروع کړه، تقریبا 14 کال کېږي چې چرس وهم. دغه بد خلکو سره چې کېناستېدلو په دې غم واوښتلو، تونی سه ودوت وه، تونی سه ودوت وه، انډیوالانو د لاسه. پس له 14 کال راغلم تیمور شاهی ته، تیمور شاهی کې مې خیاطي و، دې کې بیا په شیشه واوښتلم. هسې شیشه کې چې په دې راغلم چې یو بل ملګری مو پوډری وغه، دا مې تداوي ته وړه لغمان ته. دو شپې دو ورځې شفاخانه راته وخت ورکړل، هغه په کور کې مې وساتله. پلارم را سره جنگ وکړه، وای څه خلک ته کور ته راوړې، لږ ملا راوړه، قاري راوړه، بل راوړه. پلار خو سر ته ولاړ نه و، او ور هغه سره مې یو څو دمه چووهله. دا شیشه وروره په مغسې خدای را وسلمونه، دوه کاله تخته مې شیشه ووهله. مخکې مې وروره ورځ کې شپږ جوړې مخکې ګنډله. دا نشه چې باندې را واوښتلم، درې جوړې باندې وسه نه و چې ما درې جوړې هم ګنډله. سلیر ساته نشه مې کوو که مې کار کوو. دکاندار بیچاره بسته دکان راته خوشی کړی و، خلک دکان راته جوړ کړی و، شاګردان کاریګران را سره کار کوو، درې څلور کاریګران. داسې وخت راغی چې وروره دکان یې په نیمایي خرڅ کړ، زه یې وشړلم. دا پوډر چې ده وینه خوري او شیشه چې ده هډوکي خوري. چې اوسوک درته خبرې وکړي، هغه خبره در باندې بده لګېږي. هغه ځای پرېږدي، وایي داسې ځای کې اوسم چې غیر د الله نه او زه نور بنده ذات هلته نه یي. تقریبا و کاله تیمور شاهی کې مې کار وکړو، اور په ما کور کې نه دا ورکړی ده. پلارم کور نه وشاره نو مې زما اوس نو اس په درد نخره. چې مور او پلار به نه و کور کې، یا به ویده و غرمې کې، یا به وروره یو چیرته یو شی هر شیم چې کوو ځان تم کار وستله. مصالحه دغه دیګي و، دغه کاسې و، دغه شیان کور نه وستله خرڅولم. هغه چې وروره دوه درې زره کې ده، په 200 په 300 مور کوله چې خپل کارم به اجرا کوو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې د محمد ولی په نوم یو معتاد د نشول عمله پلار له کور څخه شړلې و.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه وروستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې ده چې احمد خان پر ولاره د امنیتی پوسټي قومندان وي، او د نشې موادو کاچاکړونکو ته لوی سرخوګۍ جوړ کړی وي، خو امیر یې پوسټه یو داسې ځای ته وړي چې هلته نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان تعجب کوي چې د ده پوسټه ولې دې ځای ته راوړل سوه، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
لیمه لوری
بله پلارا،
څوک دی چا سره خبرې کوي؟
خجی انوره کده
ورته وایي چې راځه.
ښه پلارا.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشي، په خیر راغلی.
په خیر یوسه، په خیر یوسه.
راځه راځه دغلته کښېنه، خدای دې خیر کړي. څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبر یې چې زمونږ کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا ښه یم. تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی.
مشکل دا دی چې ستاسې یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زموږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو، احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاقبران ځنې تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څور سره وکړو.
عجیزه بانوار خانه، ته خو قاچاقبرې ډېرې پیسې لرې. یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکوم، نه منې. څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې د لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم اسانه دي.
اسانه خو دي، خو مطلب چې ته سر خلاص کړي.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا دې پیسې مې راوړې دي. تا دې ورته وګوره، پوره لس لکه دي.
چې داسې ده، نور یې ما ته پرېږده. بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه. تر دې وروسته بېغمه په دې لار خپل قاچاق کوه. خو ګوره، زما برخه مه هېروه، لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
قومندان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره. موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشهیي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشهیي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څنګه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي. څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شي چې چیرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب. قومندان صاحب، دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانۍ پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشهیي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پیژني. ما ته هم قومندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتیرو، په همدې دره کې پټ شئ. هغه لن د موټرو چراغونه ښکاري، لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ځانونه چمتو کړئ.
قومندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور.
اوهو، دا څومره لوی قطار دی! هغه د وسلې هم ورسره دي. خامخا قاچاقبران دي.
هو، قاچاقبران دي. بس اوس یې وخت دی.
پولیسو، اور!
زلمی خانه، د دوی له خوا ډزې ودرېدې. فکر کوم وسله والې تښتېدلې دي او ټول موټر ودرېدل. درځه چې ورشو موټرونه وګورو.
سمه ده قومندان صاحب. اوهو قومندان صاحب، دا موټر خو ټول هیروینو ډک دی.
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی. تا که نور موټرونه وګوره، زه به مرکز او خبریالانو ته خبر ورکړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو بکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.